السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبری برخه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي اندریاس وان برنت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټولې نیول شوې ښځې خوشې کړي. تېره اونۍ دوه معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادراکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریاب پریانی او پروانه ابراهیم خیل او تر هغه مخکې د هرات د ښځینه او د محبس مدیره عالیا عزیزي لادراکه شوې دي. طالبانو دا نه ده تایید کړي چې دغه ښځې دي د دوی لخوا نیول شوي یا دوی په توقیف کړي دي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت وینما په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو د دغو ښځو د ځای د تثبیت او خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له را روانې پنجشنبې د درملنې په موخه جرمني ته د هغو ماشومانو د لیږد چارې پیلیږي چې هډوکي مات یا هم سخت سوځېدلي وي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوی یو پلاوی چې د بهرنیو چارو خزانې او سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړي چارواکي پکې شامل دي اروپا ته رسېدلی چې د مسکو لخوا د اوکراین د اشغال په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو احتمال وڅېړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی هیات به بریتانیا، فرانسې، بلجیم او جرمني ته سفرونه وکړي چې له اروپایي چارواکو سره به په سیمه کې روان وضعیت وارزوي. او وروستی خبر هم دا چې هغه کسان چې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شوي له پرون راهیسې د پرتګال قلمرو ته د ننوتلو لپاره بل ټیسټ یا معاینې ته اړتیا نه لري، بلخوا هغه خلک هم چې په تیرو شپږو میاشتو کې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي پرتګال ته د سفر لپاره له بل ټیسټ نه معاف شوي دي. دا پریکړه تیره اونۍ د صدر اعظم انتونیو کوستا د حکومت لخوا وشوله. مخکینی مقررات د دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې نافذ شوي وو. ازادۍ رادیو اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ خبرونې پر ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې درته د خبرونې په پیل کې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا خبرونه لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې بشری ناورین په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند یې تریخ کړی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي وار لپاره د سولې چانس هم برابر شوی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د ژمي سړې هوا په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر سوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی این تلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خپره سوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې پر بشري ناورین اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د نیمایي افغانانو ژوند تریخ کړی. بشري ناورین په افغانستان کې بیلابیل اړخونه او بیلابیلې ریښې لري، یوه هغه هم وچکالي او طبیعي پیښې دي. تازه راپور دا دی چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 480 کسان مړه شوي دي. پرون د کونړ په دانګام کې هم یوه پیښه وشوه چې هلته د واورې د ښویېدو له کبله 15 کسان مړه شول. د وروستیو ورښتونو، طوفانونو او زلزلو له کبله په ګڼو ولایتونو کې د سړې هوا سره د خلکو کورونه هم نړېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 480 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق پرون ازادۍ راډیو ته وویل په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو طبیعي پیښو په نتیجه کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي.
ټول هیواد کې د واورو او زلزلو له امله تقریبا 1400 کس شهیدان شوي او 900 کس زخمیان شوي او تقریبا 2500 پورې کورونه په مختلفو ولایتو کې په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي.
پرون د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هم د واورې د ښویېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د طالبانو چارواکي اوس د مړو شمېر 15 ښیي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د بدخشان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم یو تن د درنو واورو له کبله مړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي له ټپیانو او د مړو د کورنیو له غړو سره د دوی لخوا مالي مرسته شوې ده. په افغانستان کې زیات وخت خلک یا د وچکالۍ او یا هم د ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو پر مهال د مړینو له زیاتېدو او پر وخت د عاجلو مرستو د نه رسېدو له کبله شکایتونه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته آنلاین پلور او پیر ښه شوی دی. د آنلاین پلور ډیر پیرودونکي ښځې او یا هم هغه خلک دي چې پر دوی د طالبانو له خوا د وضع شوو محدودیتونو او یا هم نورو بوختیاو له امله نشي کولی چې په حضوري ډول یو څه واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د آنلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي وروستیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سایی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو، د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو، د لباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکاري د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل ولري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې د طالبانو لخوا له محدودیت سره مخ دي او نشي کولای په اسانۍ بازار ته ولاړ شي، د ټیلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دیبیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریض وپوښت، خو جواب یې را نکړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وای د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډه همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. دوست لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایشی کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
سړی داشتم
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول هموطنانو دا خواهش کوچی دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیک سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم د هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست چارواکي وایي له ریاست الوزراء غوښتي چې د کابل د چمن حضوري چارې دوی ته وسپاري. دغه ریاست مسؤلانو ویلي که دا کار وشي دوی به دا چمن ورغوي او هم به یې ساتنه او پالنه وکړي. هغه چمن چې اوس مهال وضعیت ډیر خراب دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي خالد مفتونیار چې د حضوري چمن سپیره ډاک ته هم جمعه په جمعه له ملګرو سره فوټبال ته راځي وای دا چمن باید ورغول شي. د خالد په خبره حضوري چمن کابلی ځوانانو ته د لوبو یوازینی وړیا میدان دی. نوموړی وای د لوبو شخصي میدانونه هم شته خو هلته پیسې اخلي چې د دوی وس نه رسیږي.
او ورزش لپاره هم ځینې پارکونه دي چې جوړ شوي دي، خو هلته ځوانان ځکه زړه نه ښه کوي چې هلته په دوه مصرف ډیر زیات راځي. هلته پیسې ورکوي ځکه چې هر شخصي دي، دا باید جوړ شي ځکه ور شي ګورو شاړ پروت دی او دلته زیاتره ځوانان راځي خپلې نشې کوي، زیاتره متعدین پکې پراته دي. نو دې نه که دلته ځوانان راشي او ورزش وکړي دا خو لای خوي.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست وایي ریاست الوزراء نه غوښتي چې د حضوري چمن واک دوی ته وسپاري. د دغه ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل حضوري چمن جدي بیا رغونې ته اړتیا لري.
دا د تیر ادارې کلبته د ښاروالۍ مربوط مو په وړاندیز کړ د ریاست وزارت چې د مو بیرته د مو مربوط کی ځکه ورزشي میدان ده او د ورزش لپاره ده او مسولیت او ساتنه او بیا رغونې ته شدید اړتیا لري چې دغه ټول چیرې بیا موږ مخ باندې یوسو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې ځواب ونه وایه. د یادونه ده چې د کابل حضوري چمن مخکې تر دې هم په وار وار رغول شوی خو له یوې مودې وروسته بیرته په خاورین ډاک بدل شي چې کابل ښاریان لاملونه بنسټیزه نه رغونه او د غشان د خلکو نه پاملرنه یادوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوریدونکو د سندرو میلمانه خبرونه هم خبرېدو ته نږدې شوی خو روستای راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله تمرینونه په ډیر شدت سره په قطر کې روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې را روانو 50 اوره او 60 اوره مسابقو ته چمتووالی نیسي. دا لوبې د همدې فبروري میاشتې په درويشتمه پیلېږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د کرکټ را روانو سیالیو ته په چمتووالی بوخته ده. د دې لوبډلې تمريني کمپ په قطر کې پیل شوی چې اوس هم په شدت روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په قطر کې خپل تمرینات کیمپ مخ ته وړي. دغه تمرینات کیمپ په بیلابیلو برخو کې پر شوی او د دې تمرینات کیمپ مخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو او 60 اوریزو لوبو ته چمتووالی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تر روزنیز کیمپ وروسته را روانه شنبه د فبروري 12 بنگلاديش ته لاړ شي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ به د 35 اوره یا یو ورځې یو لوب لومړی هغه د روان فبروري میاشتې په 28مه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوی شلو اوره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3مه وي. دا لوبې د کرکټ د 35 اوورونو را روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف کې شي چې د هرې لوبې